سلام نو وختم بخیر د افغانستان په وخت شپې نه به جوشي تاسو آزادې رادیو ته خواږه اسمخ کتر دي چې خبرونه مطلب تلر شو خبرونه تر په لومړي مخه په تور هم کې د طالبان او پاکستاني پوځونو ترمنځ تیر شپه بیا نخدې شوې دي. طالبان د حکومت کورونی چارو وزارت له دې مخکې تایید کړی و چې د یکشنبه په ماسخوتن د پیل شوې نښتو پر مهال د دوی یو سرتېر وژل شوی دی نو ټپیندي. سیمه ییزو سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اوس بند ده خو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د سیمه اوسیدونکي ویری چې جګړه بیا پیل نشي. د ازادي راډیو مشهد څنګه سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په پرونیو جګړو کې درې پاکستاني سرتېري ټپیان شوي وو. بل خوا د راپور له مخې د تورخم دروازه تر اوسه هم د خلکو او موټرو پر مخ بند ده او د دواړو غاړو ته یې لسګونه لارۍ بندې دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکې دوشنبه د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د سیاسي او سوله ییزو چارو برخې پر خپل اکس پاڼه په یوه بیان کې لیکلي چې دا غونډه د مارچ په 10مه د ډنمارک په نوښت چې د امنیت شورا نوبتي مشري کوي جوړېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یې یونمه مشره روزتون بایوا به هم پکې حضور ولري. د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات نه دي ورکړی خو بشري حقونه او په تېرو د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیز او همدارس د خلکو اقتصادي ستونزې هغه مسایل دي چې په تېرو څه کم څلور کلونو کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د بحثونو اجنډاګانې جوړوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت وینزویلا مجاهد ویلي چې یونما د افغانستان په اړه د منفي تبلیغات کوي. بختر خبرې اجنس چې طالبان اداره کوي د ښاغلي مجاهد له قوله لیکلي چې نوموړی وایي یونما په خپلو راپورونو کې حقایق نه وړاندې کوي او کوچني موضوعات لویوي. دنمارک د افغانستان د مرستې صندوق ته نږدې 1 میلیون ډالر بسپنه ورکړې. د افغانستان د مرستې صندوق چې په افغانستان کې د اساسي بشري اړتیاو لپاره د ملګرو ملتونو پروژې تمویلوي نن پر خپل اکس پاڼه په بیان کې خبر ورکړ چې دنمارک له دې صندوق سره د 6.9 میلیونه انډول 50 میلیونه ډنمارکي کرون مرسته کړې ده. په بیان کې له بې ځای شویو افغانانو په تیره له ښځو او نجونو سره د ډنمارک د مرستو ستاینه شوې. د سوریې وسلوال ځواکونو په ساحلي ښار لازقې کې وروسته له هغې پوځي عملیات پیل کړ چې د بشر الاسد پرضدلي رژیم پلوي ملیشو د پوځ دوه سرتېري وژل. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا د سرچینو په اوله راپور ورکړی چې دا سرتېري د لازقې په داتور سیمه کې وژل شوي دي. لازقې د اسد د رژیم د ملاتړ پخوانی مرکز بلل کېږي او اولوي اقله ده چې د اسد کورنۍ ورسره تړلې ده. په پام کې دا چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه له لوري وروسته د لبریزل لپاره د امریکا د کانګرس دوړو خونو ګډې غونډې ته وینا وکړي. ټرمپ پرون پر خپل ټولنیز شبکه ترټ ولیکل چې د وایرا به ستروي. هغه په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي خو تمه ده چې دی به هڅه وکړي چې له اوکراین سره د مرستو د بندولو په ګډون د خپلې کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ اجنډا د دوام لپاره ملاتړ ترلاسه کړي. ښاغلی ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ د دوهمې دورې په تېرو شپږو اونیو کې د فشار او ناڅاپي پرېکړې کړل لارې په کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ کې د پام وړ بدلونونو اعلان کړل او په ترڅ کې تر ډیره کانګرس ته له پام پرته له اجرایي فرمانونو څخه کار اخیستی سو هغه ژمنې عملي کړي چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې له خلکو سره کړې وي. مننه دا چې د ازادي راډیو اورېدونکي یې په تور هم کې تیر شپه یو بار بیا د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نه خته
بهګه تقریبا نو صبح یو ته د جنگ موس نو تر سهار پورې چې میدان میدان ټکان ما وو.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو د بندیزونه لغوه کړي.
او له بده مرغه د نجونو ښوونځي لا هم تړلي دي او د ثانی عمر هم هیڅ درک نه لګیږي.
او افغانستان کې سیلابونه زمکه کورونا ویجاړ کړي.
زموږ ټول کور زمکه سیلابونه وړي و داهله و چې موږ بل زمکه څخه حاصلات ترلاسه کوو.
خبرونه کوي تنور خپلونه حمله لري.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تورخم کې تیر شپه یو ور بیا د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخت نښته شوه. په تورخم کې د طالبانو د حکومت یو سرچینه وایي د نښته د شپې له 10:30 بجو تر سهار روانه وه او درې وسلې پکې کارول شوې. دغه سرچینه نن سه‌شنبه ازادي راډیو ته ویل چې هو جګړه نشته خو تورخم پوځي حالات غوړه کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په تورخم کې د پرلپسې دوهمې شپې لپاره هم جګړه شوه. پسیما کې د طالبانو د حکومت یو سرچینه وایي تورخم کې افغانستان غاړې ته یوازې طالب پوځیان دي، ملکی خلک نشته او خارګوټه له ځایي خلکو تخلیه شوه. دې سرچینه چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بیگا تقریبا نص بجو ته بیا جنگ شروع شو نو تر سهار پورې چې میدان میدان ټکان نه و. حالات نظامی دی بس ټول پر هم د نظامی حال په حال کې دی. مجاهدین دی و طالبان دی شهر تخلیه دی، یعنی نور ملکی کسان نست.
دی وايي په دې تازه نه خطه کې د دوی لوري ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوختي، خو ادعای وکړه چې پاکستانی لوري د ملکی وګړو کورونه او ولسی موټرې په نخه کړي چې لاملې خلکو ته مالی زیانونه اوختي. پاکستانی چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوې ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې د ملکی وګړو کورونه په مرمیو لګیدلی دي او زیان ورته رسیدلی. د تورخم خارګوټی نه د ډکی سیمې ته یو بې ځای شوی یو افغان چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل همدومره یې وکړل چې ځان او ماشومان ژوندي راوباسي. نوموړي وویل چې د جګړې له امله ډېرو کورونو ته هم زیان اوښتی دی. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یو این ایچ سی آر ځینو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې کډه شوي کورنۍ لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستنی شوي. دغه سرچینو ویلي چې د افغانستان اړخ ته ډیری خلکو مومندري او بلې غاړې ته لنډي کوتل ته پناه وړې ده. په تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته د یک شنبې له شپې پیل شوې وه. پرون دوشنبه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی رسنیو ته پاستولي غږیز پیغام کې ویلي وو چې د دوی لوري ته یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي. د ډیورن بلې غاړې ته بیا یو پاکستاني چارواکي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي وو چې جګړه کې د دوی خواته د ملیشیا ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوی. دا نخته وروسته له هغه دی چې پاکستانی ځواکونو د فبروري په 28مه د طالبانو لخوا دیوی پوستي د جوړولو په غبرګون کې تورخم دروازه د هر ډول تګ راتک په مخ وتړله. خو تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي دوی په خپل خاور کې د تاسیساتو د جوړېدو حق لري.
پر همدې موضوع مې د چارو له شنونکي ښاغلي ډاکټر صادق حمیدوی څخه وپوښتل چې له ډېر پخوا دغه جنجالونه د ډیورن البته د تورخم په دغه لاره کې دی خو ولې نه هلیږي؟ ته دې نظر مرخصتې
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نوه اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژي اهداف نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه د کړی مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بے دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیماری پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په یغړه او دغړه خلک دي هغه هم ډیر بې وزله خلک دي. خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي د خلکو نه ابزار جوړ کړي د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څه وخت مخکې تللی و هلته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ هلته یعنی ډېر د ترس او ډېر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه له هغه ځای باندې تګ راته کوي هم. خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نور همدلی نه لري. یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندونکي خبره دغه ده کومه ایدا چې دوی کوي وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته خنو چې ته ما پوستې جوړول ته نه پریده ته زه په لا یعنی کله چې په دې فرضي کار خساره کې یعنی تیروا ما اغه لپاره نه پریده او بیا دا ادام کوي. یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي لکه مشمنه سیاستونه مخې ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیدي وخت رسیدل ده. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ کې تاسو په ملکی خلکو وګورئ ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي.
اوس په میزو سره لدی چې د هر وخت دغه سنختی رامنځته سوی دی، بیا دلته د پلاوی کټاکل سوی دی، هغه په پاکستان کابل تورنوي، کابل بیا اسلام آباد تورنوي، چې ګواکه دغه جګړې رامنځته کیږي، د دوی لوري دغه بریدونه ترسره کیږي. خو تر اوسه پورې نه په تیر جمهوریت نظام کې دا ستونزه حل شوې، نه په اوس کې. فکر کوي ولې دغه ستونزه نه حلېږي؟ داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کیږي؟
یو خاص لامل دغه ده چې هر کړنه که یو طرفه اوسیږي هغه سر ته نه رسیږي. یعنی زه تفاهم غواړم، زه مذاکرات غواړم، زه د مشکلاتو حل غواړم، خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي؟ تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په ژبه باندې، د ډیپلوماسۍ په کردار باندې، عمل کرد باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤل کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي، دا غي سره ورته شپینې بیا بریټ کیږي، تجاوز کیږي. نو دینه لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په جواب باندې پاکستان باور نه لري، بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي. په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده، نه د مشکلاتو حل. د مشکلاتو حل که موخه و، نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي. نو اسلامي امارت نشي کولای، نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي. زه اوس څه وکم؟ زه ناسي مزه جنگ نه غواړم، زه خپل پوسټه جوړول غواړم، د خپلې خاورې نه دفاع کول غواړم. زه د هغه د
ادعا بیا امیدو سه بیا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیورنډ کرخه متنازعه کړي او په کابل کې واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورنډ کرخه په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحت دی. ساسو نظر بیا څه دی؟
ګوره، د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده. یعنی دا د نظام، یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده، که په تیر کې جمهوریت و، که نور ده، د هغوی د صلاحیتونو نه ده. یعنی ټولو نه اول زه یو شی وایم، دا د پاکستان سیاست، یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله، یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم، تا په رسمیت پیژنم. یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي، نو د دوی سیاستونه، د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي. او بیا دغه مسله ده، خو د عوام مسله ده، دا د ملتونو پورې مربوط ده، دا د دولتونو پورې نه ده مربوط. یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه، داسې یو چاپیریال، داسې زمینه مساعده کې چې وکولی شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي. او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی، نه وړاندې کوی شي د رسمي کرخې، دغه د فرضي کرخې په مورده چې دا د پاکستان ته ورکړل شي. یعنی دا خو یو اسنا، یو غیر د تپل شوي یو اسنا جوړ شوی و د انګریز لخوا نه، چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پې لاسلیک هم پې نشته. یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره، یعنی هغې سره هغه شوی ده، دا تفاهم شوی ده، نه د پاکستان سره. خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول، زه فکر کوم چې هغه هیڅ نوه آمادګي دواړو خواو نشته ورته. او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې، زه وایم چې دا به د لپاره هم په خیر ونه اوسیږي. زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشت ګروان د مخامخ ده، باید په هغې باندې کار وکړي.
ډېره زیاته مننه. ته چارشنګي ډاکټر صاحب صادق حمیزوی چې موږ سره مرکه کړې وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تور حملار د سوارلس مورزي لپاره هم تړلې ده. د دې لارې بندېدو هغه سلګونه ویلچر او کراچۍ چلونکي مغزمن کړي چې له یوې غاړې بلې ته به یې ناروغان او د خلکو بارونه انتقالول. تور حملار د فبروري په یوویشتمه د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر شخړې وروسته وتړل شوه. نور جزئیات په دې راپور کې.
ګورم نه اوس مونږه تلی پاسپورت مال ته هغه سړی سره ګروي، خو د مونږ ته وړه وړې نه دي راکړي.
روژه ګل هغه چوپ خبره یې تورخم کې ویلچیر چلوي او اوس د لارې د بندېدو له امله جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نوموړي د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ورځې به یې پنځه شپږ سوه افغانۍ ګټلې او خپل کور به یې پرې چلولو، خو دا څو ورځې چې لاره بنده ده کار یې نه دی کړی.
پاغه باندې بچو ته نه پکا برابر اول یو مې مور ده او نور مې بچان دي، یو مې زوی ده او نور مې لورګان دي. مونږ نه پوله لرو نه پټه لرو، همدغه تورخم ته پراته یم، دغه تورخم کې کاروبار دی.
د روشه ګل په خبره په تورخم کې دواړه غاړو ته د ویلچیرو او کراچۍ چلوونکو شمیر سلګونو ته رسیږي. پاکستانی رسنی جیو نیوز ویلی د تورخم لاری به هر ورځ تر لسو زرو پورې کسانو تګ راتګ کولو. د تورخم یو بل اوسیدونکی چې په کراچۍ یا لاسي ګاډۍ کې به یې د خلکو بارونه له یوې غاړې بلې ته انتقالول هم د خپلې بېوسۍ کیسه کوي. د چوي نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
یو واته ورځې مخکې مې لور مړه وه، ما سره کپل روپۍ نه وي او بس بېوسه یو. سپا درته وایم
دی وایي بېګه یې پیشنمی نه دی کړی او په نهاره یې روشه نیولې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم لار د فبروري په 21مه د طالب او پاکستاني ځواکونو لخوا د طالبانو له لوري د یوې پوستې د جوړولو پر سر د شخړې وروسته وتړل شوه چې د خلاصېدو په اړه یې تروسه خبرې ناکامې دي. د یادونې ده چې د دې لارې په بندېدو سره د ناروغانو په ګډون مسافر له جدي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسؤول خان جان الکوزی ازادي راډیو ته ویلي سوداګرو ته یې له امله په ورځني ډول تر یو میلیون ډالرو پورې تاوان اوړي.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبان حکومت غوښتي چې د نجونو پر زده کړو غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز لغوه کړي. د دې کمپاین غړو په یوه اعلامیه کې چې پرونه وخت یې خبره کړې ویلي که دا بندیز د یو بل کال لپاره هم دوام وکړي نه جبرانیدونکې پایلې به ولري. له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې هم غواړي چې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي. جزید په راپور کې
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د څلورم تعلیمي کال رانږدې کېدو سره هم مهاله د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو له حکومت غواړي چې هر څه ژر د نجونو په زده کړو د غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. دا کمپاین چې د زده کړو د حقونو فعالان غړیتوب لري او آنلاین فعالیت کوي په یوه اعلامیه کې چې پرون دوشنبه یې خبره کړې خبرداری ورکړې چې که دا وضعیت دغسې دوام لري نو د افغانستان لپاره به نه جبرانیدونکې پایلې ولري. د دې کمپاین مسؤول خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دا د څلورم تعلیمي کال هم را روان دی او له بده مرغه د نجونو ښوونځي لا هم تړلي دي او د ثانی امر هم هیڅ درک نه لګیږي. متاسفانه له دې درک څخه د افغانستان ولس او زموږ ملي ګټو ته ډېر درانه زیانونه اوښتي دي او حتی د هیواد سیاسي ثبات یې له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی دی.
د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په اعلامیه کې راغلي چې په دې برخه کې بیلابیلې په ځانګړي ډول د امنیت نشتوالی، کلتوري محدودیتونه او د درسي نصاب اصلاح غیر منطقي پلمې دي چې په تیرو درې نیمو کلونو کې طالبانو ورته هیڅ حل لاره پیدا نه کړه. دغه کمپاین ټینګار کوي چې د نجونو د زده کړو مسله د ملت لپاره سره کرخه ده او د دې حق له ورکړې غیر طالبان نه باید له خلکو د مشروعیت او ملاتړ تمه ولري. په اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې دا ستونزه حل کړي کنه لږ تر لږه د اعتراض په ډول دی له خپلو دندو استعفا وکړي. دې کمپاین د غراز د افغانستان او اسلامي نړۍ له دیني عالمانو غوښتنه کړې چې د نجونو په زده کړو د بندیز د پای ته رسېدو په برخه کې هڅې وکړي او له خلکو یې غوښتنه کړې چې د نجونو له زده کړو او د افغانستان له ملي ګټو د دفاع لپاره دی په دې برخه کې سوله ییزه مبارزه وکړي. په همدې حال کې له زده کړو راګرځول شوی یو شمېر نجونې وایي غواړي چې د څلور سوه څلور کال په حمل میاشت کې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي. له ډلې د خوست ولایت یوې اوسیدونکي هریوه ازادي راډیو ته وویل
زما یوازینۍ هیله دا ده چې په زده کړې وکړم او په راتلونکي کې یوه ښه دنده ترلاسه کړم او د درې کلونو کې ډېره ناهیلي شوې یم او همیشه د خپل راتلونکي په اړه فکر کوم چې بالاخره به زموږ راتلونکی څنګه کیږي.
د هرات ولایت اوسیدونکو د خونځي زده کوونکي حسنه ازادي راډیو ته وویل
بدله حسرت
په ډېری ناهیلۍ ګورو چې هلکان ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي خو موږ یې په کورونو کې بندیانې کړې یو. څه کال مو هیله شته چې زموږ ښوونځي به خلاص شي او موږ ته به د زده کړو اجازه راکړل شي.
په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې تر دې ګڼو طالب چارواکو ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي، خو دا چې کله ورته زمینه برابره شوه. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. که څه هم د طالبانو دا بندیزونه په کور دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې تر اوسه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز فرهنګي او علمي سازمان یونسکو د 2024 کال په اګست میاشت کې خبرداری ورکړو چې طالبانو د 1.4 میلیون نجونو له زده کړو پراګرځولو په تعلیمي برخه کې د افغانستان د 2 لسیزو لاسته راوړنې له منځه وړي او د یو نسل راتلونکی له ګواښ سره مخ کړی. یونسکو ویلي چې که دا بندیزونه تر 2030 کال پورې دوام پیدا کړي، له 4 میلیونه ډیر نجونې به اغیزمنې کړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعت.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکی سره په خپل دفتر کې له شخړې وروسته له اوکراین سره د امریکا ټولې پوځي مرستې وځنډولې. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې راغلي چې په ځنډول شوې مرستو کې ته هغه پوځي تجهیزات هم شامل دي چې په ترانزیت کې دي او اوکراین ته تر اوسه نه دي سپارل شوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تیره شپه وویل چې متحد ایالات له اوکراین سره ټولې پوځي مرستې ځنډوي او له څېړنې وروسته به دا خبره یقیني کړي چې آیا دا مرستې د اوکراین د جګړې له حل سره مرسته کوي که نه. د چارواکي چې نه غواړي نوم یې افشا شي زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریز روښانه دی او غواړي د اوکراین د سولې په اړه تمرکز وکړي. ټرمپ ټینګار کړی چې د امریکا شریکان باید دې هدف ته ژمن واوسي، خو په عین حال کې فاکس نیوز د ټرمپ د ادارې د یو چارواکي له قوله په خبر کې ویلي دي چې له اوکراین سره د امریکا پوځي مرستې بندې شوې نه دي بلکې ځنډېدلې دي. د فاکس نیوز او بلومبرګ د راپور له مخې مرستې به تر هغه مهاله ځنډېدلې وي چې ښاغلی ټرمپ دې نتیجې ته ورسیږي چې اوکراینی مشران د سولې لپاره ښه نیت لري. په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وانس له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي دي چې کله زیلنسکی ووایي چې د سولې په خبرو کې ګډون ته چمتو دی، نو متحد ایالات به له اوکراین سره حتما خبرې وکړي. د پوځي مرستو ځنډېدل به د تیرې جمعې په ورځ د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د زیلنسکی او ټرمپ د ادارې په اړیکو کې رامنځته شوی واټن لا پراخ کړي. د پریکړې داسې مهال چې روسیې له څو میاشتو راهیسې د جګړې په ډګر کې ډېر پرمختګ کړی، د روسیې د یرغل پر وړاندې لکیف څخه د امریکا د ملاتړ په برخه کې شکونه رامنځته کړي دي. له بلې خوا د اوکراین پاوځ په دې جګړه کې چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده، ډېر تلفات ورکړي او د سرتیرو له کمښت او نورو ستونزو سره لاس ګریوان دی. له اوکراین سره د پوځي مرستو ځنډولو همداراز کیف او د اوکراین لویدیز متحدان اندېښمن کړي دي. دوی ویره لري چې که اوکراین په جبري ډول سولې ته اړ شي، نو ښایي د سولې موافقه د مسکو په خوښه وشي. مسکو د دې خبر هرکلی کړی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل که دا خبره دقیقه وي، نو دا پریکړه به په رښتیا کیف سولې ته اړ کړي. بلومبرګ راپور ورکړی چې اوکراین ته د امریکا ټولې پوځي مرستې چې په لاره کې وي، حتی هغه تجهیزات چې په الوتکو او کښتیو کې بارو او د استولو لپاره د پولند په ترانزیت کې ساتل کېدل، هم ځنډول شوي دي. د پوځي چارو خپلواک کارپو یوری فیدروف د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګ ته وویل که اوکراین د امریکا له پوځي او مالی مرستو بې برخې شي، نو ناوړه اغیز به ولري. نوموړی یادونه کوي چې د امریکا په مرستو کې یوازې وسلې او مهمات نه، بلکې استخباراتي اطلاعات هم شامل دي. فیدروف وایي ډیری کارپوهان باور لري چې اوکراینی ځواکونه ښایي د شپږو میاشتو لپاره اوسنی وضعیت وساتلی شي او پوځي عملیات پراخ کړي، خو دی زیاتوي چې نه پوهیږي دا اټکل به سم وي که ناسم.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو پی وای په افغانستان کې سیلابونه هر کال په بیلابیلو سیمو کې کرنیزې ځمکې او کورونه ورانوي او خلک له خوړو سرپناه بې برخې کوي. ډبلیو پی د سیمه ییزو دفتر مشر په ایراد کې په یوه ویډیو کې چې پرون د دې ادارې په ایکس پاڼه خبره شوې ویلي، ډیری خلک کورونه، کروندې، خوراکي توکي او خپلې هیلې بایللې دي. یو شمېر کورنۍ چې په وروستیو سیلابونو کې زیانمن شوي هم وایي له سختو ستونزو سره مخ دي او له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپناه او نور ضروري توکي برابر کړي. نور جزئیات
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هر کال سیلابونه نه یوازې د چکرینیز ځمکې او کورونه ویجاړوي، بلکې خلک له خوړو او سرپناه هم بی برخې کوي. په هرات ولایت کې د ډبلیو اف پی د سیمه ایز دفتر مشر قادر عاصی د دوشنبه په ورځ په ویډیو کې چې دغه ادارې پر ایکسپانې په خوندې ټویټر خبره شوې ویلي، دا سیلابونه د ویجاړیو د یوې بی پایه لړۍ پیل ده. د دې خبره خلکو خپل کورونه، کروندې، خوراکي توکي او هیلې بایللې دي. خو یو شمېر هغه کورنۍ چې په افغانستان کې د وروستۍ سیلابونو له امله زیانمنې شوي، له مرستندویو ادارو غواړي چې دوی ته سرپناه او نور اړین توکي برابر کړي. متي الله چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکی دی، سیلابونو کور او کرنیز ځمکه وړی ده. هغه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ ټول کور ځمکه سیلابونو وړی و، دا هله و چې موږ بالغ ځمکه څخه حاصلات ترلاسه کوو. موږ څخه خلډیر اغېزمن شوي یو، نه پوهیږو چې څه وکړو او هر څه باید له سره پیل کړو. لمرستندوی دارو څخه زموږ همدایله د چلمو سره همکاري وکړي.
بل سیلاب زپلې قاسم چې د فراه ولایت د فراه رود لسوالۍ اوسیدونکو د بیاوایي،
سیلاب زموږ هر څه یوړل. موږ د اوسیدو ځای نه لرو، څو کرنې په جمعات کې ودی کیږو، خپل ټول کډې مو حل تر وړي. له حکومت غواړو چې موږ ته مرسته راورسوي.
دا طالبانو اترواک لاندې بختر خبري ژانس د فراه د سیمیزو چارواکو له قول راپور کړی چې په دې ولایت کې سیلابونه دوا او یو کسان مړه او ژوبل کړي دي. خو د طالبانو طبيبي خسره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې له دې وړاندې ویلي وو چې په فراه، کندهار او هلمند درې ولایتونو کې وروستۍ بارانونو او سیلابونو شپږ کسان مړه کړي او څلوېښت نور ژوبل کړي دي. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له امله ډېر زیانمن شوی دی.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر ستونکو وایي چې د روژې په مبارک میاشت کې د لمړنۍ توکو بیې لوړې شوې دي او دوی د پیرولو توان لري. دغه ولایت ستونکو وایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې لري او له بلې خوا د توکو قیمتونه څو برابر لوړ شوې دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت یې نرخونه کنټرول کړي او هم خلکو ته د کار زمینه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې هر کال د روژې مبارک میاشت پر راتګ سره په ښارونو کې د لمړنۍ توکو بیې لوړېږي. نو جزات په دې راپور کې
د میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار مازیګرنې دی چې خلک د روژمات لپاره د توکو په پیرولو بوخت دي، خو نور بیا د توکو په پلورلو بوخت دي، تر څو د ماښام لپاره او یا هم د روژمات لپاره یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. په دغه ولایت کې خلکو لالوړان دي د ګرانۍ څخه شکایت کوي، خو د روژې پراتک سره ځایي اوسیدونکو وایي چې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ شوي دي. دلته ځینې هغه خلک چې د یوې مړې ډوډۍ پیدا کول ورته ستونزمن کار دي، د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو له لوړوالي سر ټکوي. د میدان وردګو ولایت د مرکز او یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل،
په دې حالت کې چې روزه راځي په نور ملکو کې ارزانی کیږي، نیمنګو تاسو په ملک کې قیمتي کیږي. له مسولینو نم دا غوښتنه ده چې وګرځي په بازارو باندې، په دوکانو باندې.
دوکاندارانو نم دا خواهش ده چې خلک خپل د دې ملت وزوینې، وضعیت خراب ده، کاروبار نشته، باید خپل نرخونه سيدي ډیره په مناسب بیا باندې مال خرڅ کړي. دغه اوس په حال رومای سيده دغه ځای کې سيده چارک 50 روپے خلک درغله خوسی او په 80 روپے تکړه ده. خلکو مخ خراب دی، باید چې کوم مال حکومت کومه تخسته دی روزي په خاطر باندې باید خلک سره گزاره وکړي.
په افغانستان کې خلک د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر ځینی ځنګړي تیاری نسی. د روژې په میاشت کې د شهر په هر څنډه کې خرماوي، رنگارنګ مرباګانی، ترشانی او داسینور خوراکي توکي لیدل کیږي. لګی ټول سره سره د میدان شار اوسیدونکو د شاروالۍ د مسولینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه دې کنټرول کړي. بل خو د میدان وردګو ولایت شاروالۍ تازه د نرخونو د کنټرول لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. هغه هڅه کوي چې د نرخونو کنټرول وکړي. د یادې کمیټې مسول انجنیر محمد خان زواک وویل،
دا چې په میدان وردګو ولایت کې تقریبا د یو کال رئیس د نرخونو د کنټرول او احتکار کمیسیون موجود ده او هغه برحال فعالیت کوي، وخت په وخت نوې نرخنامه بازارونو ته توزیع کوي او د هغو کنټرول کوي. الحمدلله د روژې مبارک میاشت کې به موږ نرخونه په بشپړ ډول کنټرول کو او د احتکار مخنیوي به وکړو بازارونو کې.
دا په داسې حال کې د چوس محل ګڼو موسسو چې مخکې په افغانستان کې د بېوزله کورنیو سره مرسته کول خپلې مرستې ځنډولې دي، چې دغې چارې هم دغلته د خلکو پر ژوند په زیات اندازه
د تاند څنګه خبرونه درته حمله ورو خو ترغې د مخه خبرونه